پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه اجملاً د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ یو ویاند عبدالحکیم یورش نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونۍ او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنۍ ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غزیدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نامنه ګڼل کېږي. ښاغلي یورش وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلی وردو چارواکي وایي چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی وردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغې واوخته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند.
خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت ټپیان شوي دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیر هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې دا پاړم څه نه دی ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عامه امنیت وزارت په وی اعلامیه کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکول او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د ځایسېګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبه په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو ویل چې منګ خپله استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکخو څیړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په وسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یو نیمه درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداری ورکړی چې که نړۍ په دې کچ توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانېږي. ټاکل شوې ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 3 بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډني کرونا چې 1 میلیون ډالر کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سکل د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوی دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وی پړنه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبایستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې ځکه زیات دی چې یو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال و په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. مشخلاص د ریډیو ری د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د ترګنونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجي ساپي برابر کړی دي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه د ناجي ساپي خبرونه ته شرغله چې اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس د څرګندونو نور جزئیات وایست.
بلې ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د افغان حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرائی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلې، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. وشپیت کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د رواني اونۍ د یکشنبه په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسونه نه درلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم ناجیې صاپۍ دوستانو. زما د همکارې ناجیې صاپۍ څخه مو د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
دغه د خویو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډیره پیچلې ده او ډیره درنه ده او ډیر وخت هم په ورته مشکلات زیات دي، خو د دې چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډیر زیات دی. مختم څو دورې کار کړی دی، په خوا د اغینم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس په کوم ځای چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی مؤثریت به ورته زیات وي. خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي، څه فکر کوي چې خغل خلیلزاد به وتونیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په سنگ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه ته هم قناعت ورکړي تر سوره شي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بل اخره د مذاکراتو میز ته کینی؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته لیدل او د دې څخه مستره چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واحد او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډیر ورکړي، هغه ته به امکانات دي د پلاس کې ورکړي او خپل اراده به متوسطه درسته اراده مو مخري. او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوري هغوی هم د روغ جوړې لپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینو ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کولی چې هغه ته دا قناعت ورکړي چې مثلا د شنو هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت سره ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا سره رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي.
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د دې رابطه ولري د کارو کې، او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کې دي او څومره وینه چې دي او د ثباتي ده او د ټولو دغو پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ وجنه. نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خود اصولو په وسیله روانه ده د دې لارې مخېلي همداسې ولس د سولې شورا د دې ښه رول ورلودای شي د دې شریکه باندې د دې څورې شي.
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد وو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه شغل ازدی رادیو ریډیو سره اوس په حمله ناجیه سپید خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیاز او واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیاز او د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهور ریاست ته د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. مدمخ کې د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنې وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت ټیټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخ پر ودی صنعت په وده کې د ستونزې او خنډ لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم ساینن ازادي رادیو ته ویل چې سږکال کرنیز محصولات زیات شوي، خو لا هم د دغه ولایت باغلرونکي د سړو خونو د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د زنی خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1310 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1460 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2060 افغاني، 14 لیټر غوړي 1070 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شازاده سره کې د زنی بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستانی کلداري 560 افغانۍ.
له ناجی صاحب په مننه سره اوس په نړیواله موضوع راوخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوی پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوی پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوی تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی چې هم دا اوس سره په استډیو کې د تکل صاحب خبرونه تشارغلي. کله ته وایي چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران څنګه لسی به پیسې په قضیه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استماعیا غونډه کې به د محکمې په استماعیا غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بامی حمله چې 241 امریکایي پوځیان ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بامی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پرسنل دلته مطرح کیږي چې د عدالت نړیواله محکمې پریکړه او حکمونه که په دې قضیه کې د کپ نورو قضایاو کې څونه د تطبیق وړ دي.
افریباجانی د تهران د کنګل شوی پانګې او پر دې هواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنځ د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دی چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړه هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ترامپ ادارې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالي محکمې د همدغې محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات دا قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره یې اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد تکلو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسه د ریډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وو پر منځنی سپات ولس شپږنوې او د اف ام پر سل اشاره 15 سپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو شمیر کابل چاپرسپانو مقاله راوخلو چې د افغانستان د انتخاباتو په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپانو غټه کې حمید مومن لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې ولسمې کلیزې او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور ولس کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. ورځپاڼې لیکلې ده چې امریکا او متحدین په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوي زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. ورځپاڼې وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی دی چې امریکا او ناټو پوره 12 کاله هڅه وکړه چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه ورنه کړه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلی دی چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړی لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگټن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. ورځپاڼې لیکلی دی چې له 1900 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان ترڅنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور ورځپاڼو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله لیکلی دی چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لست څخه وویستلی شي. ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی سرګندونه هم راغستې دي او لیکلې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لست څخه وباسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي رسپانې باید د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي ده چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. رسپانه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر په کورې هم حمله وکړې. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنیو ځواکونو ډاډ ورکړی ده چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د رسپانې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حملې کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. رسپانه وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو زموږ خبرونه له همې دمه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته به راسي. خو اوس
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی، طالبان نه دی، او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسې جنگ ته ولی زور ورکه، بیا ولی جنگ ته زور ورکه؟ خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولي کور د خالص خبر قانون مش وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راولي او د اعلان خبر کې ان شاء الله واکسین سره به تداوی وسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزلو کې دي، دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. کلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو. اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واوریدل او د دوی د سیمو ستونزې مو واوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو نظر رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریاتي چې ازادي راډیو ته مو راستولې او موږ په امانت تر ته خبرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلې دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګند شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوی چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یو بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
دوستانو د مځکې د محور په اړه مو اوریدل. اوس ورورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کیږو، خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خبرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم بیا واورئ او همې په ژوندۍ بڼه واورئ. پته مو د ازادي